مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د غویي ثور څلرمه د اپریل څلورویشتمه. پیل له خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وایي په بلخ کې د یولس کلن ماشوم عبدالرؤوف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یوه چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمنداني امنیت تعمیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري. دله کله چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا لومړي جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 389 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفضا کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغو خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي سي.
د لیکلي خپل څارنې پلاتن او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د ورستي بمباري په مخالفت کې مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په بل لاپور کې د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو.
هره میاشت تقریبا یو سل دېرش یو سل پنځه دېرش پورې هغه کسان چې د ماین او د مهماتو د وجنې حادثات کېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود د خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي. شغلی بنت په کابل مزار شریف او کندز کې ورستیو 14 ته په اشاره لیکي پر اړه خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. تب د سل کې د چد تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دې پیښې د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یو خپل لس کلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وایي د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خپروه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې که نه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بې وزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې 14 یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جماعت 14 وشوه، او له هغې یو ورځ مخکې بیا د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزی مخی او ممتاز خونیز مرکز کې 14 وشوي چې ټول قربانیان ملکیان وو. د 14 په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګون راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. خغلی بینټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، ترڅنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مو ورډل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو د عام ته اندیشنه څرګنده کړې ده؟
ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیز حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګرو ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او لبل خونه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي ترڅو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې کوي، پخوانی مجاهدین او اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې تضمینوي.
ځکه چې دې مسلې تر اتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونه سو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل تر سره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسول خپل امیر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې دا داخل شوې دي او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړل چې دا تیاری د افغانستان دی په فضا نه ووتلی، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. اماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایی قوا او پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه راوغورځولي.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونا یو غړو د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی سي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولی. د دې دپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین و که اوسني طالبان دي، دا ټول په پک داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغو ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګرۍ ډلې هلته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یو د داعش په نامه، بل د طالب په نامه، بل د مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه ژب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځی و چې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او امریکا د غرض ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د یوې وته خو لا هم دغو بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي، ایوا ورزنا دوی ورزنا عمري داسې مداخله روان دي. د مرګونه آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څو وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیکي قربانیان تر ډیره له وزیرستانه، خوست او کونړ ته بې ځای شوی خلک وو چې هلته پناه وړې و او مشت شوی وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسونې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ داسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دو چې دا واقعت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایی بریدونو په تړاو ښکارات څهونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنۍ یو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کاریږي او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیوران کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاسته ورغلي او وسلې ورناخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکو آزادی رادیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شام بنا وخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادی رادیو ته وویل: دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حالې لازد رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وزل سوي دي. د پاکستانی رسنیو دراپورونو پر بنسټ د پوز د امریکو ISPR ویلی پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان لخواورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنه کړي. د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا اداوی هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وزل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کنړ ولایتونو هوایي بمباری وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له شلو ډیر ټپیان شول. د بمباری په کور دننه او بهر پراخ غبرګون له ځان سره درلودل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آسټن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه. ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د لسوريزه سیالي 40 ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي. 13 ورځې د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلوبي ته جمال ځای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف پوم او ورکی پوره او اتلولي په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړی وو او مخای ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په ورزګان کې د رمضان جام فوتسال سیالیو اتلولي د میوند فوتسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي. تیره ورځ ناوخته د میوند فوټسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 14 لوبډلو د اوروزګان له بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی او محمد نبی غوره ګول وهونکی ونومول شول. د دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د هندوستان د کرکټ په سوداګریز لیګ یا آی پی ایل کې نن شپه و دیر شمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې ده. د دې لیګ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر راروانو 10 دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل ان تهر کلیکم. دا ماین پاکی دی یوشمیر موسسو او چارواکی وای په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلې وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه په کې یخي دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان وانه.
ماینونو د کریمي د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمي میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوی ماین قرباني شو. د کریمي زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ څلور کاله وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان و د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریما وایي زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې دوه پیښو وروسته کریما د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریمه ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې خښ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگي جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې.
ګروه ها باید و مناطق هر څه زودتر به مؤسسات ماین پاکي.
احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یو چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز کې جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق.
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغه ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق ادرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر سلو ډېر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا ته میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و. اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګې دی کار کوي. هره میاشت تقریبا 125 پورې هغه کسان چې دی د مین او د مهماتو د وجې نه حادثات کېږي. زخمین کیږي هم شهیدان کیږي حتی من پاکان هم ماینونه وي.
طالبان منی چې ماینونه یې خې دي، خو د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی په دغو سیمو نقشې د ماین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې خې دي، روښانه جواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د خودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه و، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه و تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هر ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومس مجلی په وروستۍ غړ کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندوز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې درې دېرش تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګ د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړې دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومیس له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنی دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کیږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالی لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، د محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترمو مسؤلونو څخه پوښتنه کوم. د تاسو د طریقه چې په غزنی کې د اتصالات کمپنۍ او غریبا کیفیت به حد ډېر ټیټ شوی دی، یو چاته چې زنګ وایي 15 شپږ دلې به ورته زنګ وایي وروسته هم نه روخ کیږي، نو دغه مسئلې ته دې د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه دې راته حل کړي. مننه.
زه نجیب الله د کندهار ولایت تنهیمه ناحیه څخه ستاسو ته دغه پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه ناحیه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو، نو هیله کوم چې زما آواز زما غږ د طالبانو د مشرانو پر ورورسوي تر څو موږ ته دلته د اوبو ذخیره جوړه کړي او دا د اوبو یو غم راته وخوري، نو ډېر کور ودانۍ به وي.
زناغه خبرې کوم ننګرهار ولایت چین لسوالانه د غمرستو په تړاو چې تاسو کوم پیغامونه خپروئ د چین لسوالۍ احوال به زه درته درکړم چې په چین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اوله ورځ چې کومو نفرو ته کارټونه جوړ کړي، خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي هغوی ته ورکړي دي، مګر نور خوار غریب یتیم یسیر دا پکې حق نه لري. د نن ورځې پورې دا مغوی حق دی، دا اومه اتم وار دی چې همدوی اخلي بل چاته نه ورکوي. آیا دا دوی نه د موږ غوښتنه ده چې دا هم دوی د حقدار دي کنه مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.